په کوم حالت کې دي، اکمالات څنګه دي، تعلیم څنګه دی، چې لري چې نه لري، او د دښمن وضعیت څنګه دی. دوی یو طرفه بس قضاوت یې وکړو، فیصله یې وکړو چې کوټونه وځي. د دې نتایج دا وو چې دښمن نور هم جرات پیدا کړو، دښمن نور هم په اصطلاح زورور شو، مورال یې لوړ شو. دلته په قوتونو باندې که داخلي وو که خارجي وو، منفي اثر یې په دې درلود چې موږ لا زیاتو تعلیم و تربیه، لا زیاتو تجهیزاتو او اکمالاتو ته ضرورت درلود، هغه نه و شوي. برعکس دا څه حرکات چې اجرا شول، هغه نقطه نظر د سایکولوژي نه مطلق دښمن په ګټه وو، او همدارنګه په عمل کې هم دوی ډېرې بریاوې ترلاسه کړې، او هغه چا چې حمایه کول طبیعي د دې حمایهګرم د دوی شاته وو. او په نتیجه کې ته وینې چې جنګ تود شو، یعنی د هماغه وخت نه جنګ بیرته چې په د سړیدو خواته روانو بیرته تود شو، او دښمنانو طالبانو تورستانو په ډېرو ځایو کې دوی هغسې عملې وکړې چې هغه هلته دولت حکومت
جنرال صاحب محترم، ښاغلي ټرمپ وویل چې له پوځ سره به مرسته کوي، هغه هغه واقعیتونه ومنل، درک کړل چې له عراق پوځیان وتلي و، هلته حالت خرابه شو. یعنی هغه تیرې امریکایي ادارې پړې وبللې، ګرامې وبللې چې دغه تیروتنې کړي دي، خو هغه وویل چې دغه تیروتنې په افغانستان کې نه تکراروي، بلکې له افغان پوځ سره به مرسته کوي، او دغه پوځ به تجهیزوي څو وکولی شي د دښمن په وړاندې ودرېږي. هغه دغه مسله تایید کړه چې پوځیان به د پوځیانو وتل ښه مسله نه ول عراق، هغه یې مثال ورکړه، خو له پوځ سره مرستې باندې ټینګار وکړه.
نو زما په نظر خو د د عراق مثال ورکو، باید د افغانستان مثال ورکړی وای چې دوی په 2012 کې بالاخره مکمل ووتل، او دا کوم چې نه تر په عراق کې دوی غلطي کړي، په فل افغانستان کې غلطي وکړه. یعنی زما په نظر، شخصي نظر، اصلا دوی باید نه وای راغلي، چې بیا راغلل باید مسله یو طرفه کړي و نه وای وتلي. خو دا مثال خو دوی په عراق ته ضرورت نشته، په خپل افغانستان کې هم ولیدو. نو هم کومک دا معنا دی دغه د ریزولټ سپورټ یا حمایه قاطع چې تقریبا اته وظیفې لري، نو هغه وظیفې که دوی عملا وخت په واقعي توګه سره په جدي توګه سره عملي کړي، سرت یې ورسوي، نو اردو به خامخا مثبت خواته لانور تغییر وکړي، او قوت به پیدا کړي، او د دې جوګه به شي چې خپل وظیفه خپل اجرا.
جنرال صاحب محترم، ښاغلي ټرمپ هغه پیغام ورکړ چې ډېرو افغانانو یې تمه کوله، له هغې ډلې پاکستان ته جدي ګواښ وکړ چې طالبانو او نورو مخالفو ډلو ته یې پناه ځای ورکړی دی، او په دغه هېواد به نور میلیاردونه ډالر مرستو پالیسي بندیږي، سره له ننه به دغه پالیسي بدلیږي. دا څومره د افغانستان دایا قوي کوي، څومره د افغان پوځ مورال لوړوي، څومره د افغان حکومت په ګټه ده دغه نننۍ د پاکستان په اړه خبرې؟
زرګزی صاحب، تاسو ته څرګنده ده د ټولې دنیا ته دا جوته ده چې منبع د دې ټولو مسایلو پخپله پاکستان دی. د تروریزم ځالې هلته دي، تعلیم و تربیې میدانونه یې هلته دي، شبخانې هلته دي، اکمالات هر څه هلته دي. نو دلته اوس په پاکستان باندې که دغه تعذیرات عملي شي، او پاکستان دې ته مجبور کړي چې په طالبانو فشار راوړي، او دوی هم دې ته آماده شي چې مذاکرات او سولې ته لار برابره کړي، او د سیاسي اړخ له لارې، د سیاسي ډایالوګ له لارې د مسایلو ته د پای ټکی کېږدي. ولې سوال دا دی چې پاکستان هم داسې یو هېواد دی چې ضروري قوت دی، اړیکې لري، هغه ورځې نه چې د امریکا سره د دوی مناسبات یو څه خټ شوي دي، پاکستان مراجعه کړې ده روسیې ته، ایران ته، او په لچین سره خو لا پخوانه دوی نیکې اړیکې لري، اوږدې اړیکې لري. نو دا هم دلته یو مشکل سوال دی چې دلته د هغه هېوادونو چې مثلا که په روسیې پاکستان باندې مستقیما فشار وي، د هغوی نقش به څه وي؟ هغوی هم داسې قرار نه کینی. دا یو پیچلې موضوع ده، دا به نو عمل کې ګورو چې نتیجه به څه شي. او داسې په اسانۍ نه ده چې موږ داسې خوشحاله سي چې پاکستان باندې کومکونه قطع کړو، نو پاکستان به دې ته حاضر شي چې هر څه وکړي. پاکستان نور روابط لري.
یو څه بل کلوت
فکر
بله جناسه مت
ډېر امکان لري د مسایل نور پیچلی شي، نو هغه د خطر پکې دی.
تاسو هم چې کله په وزارت دفاع کې، په دفاع وزارت کې لوی درستیز وي، د تاسو په شمول ګڼو چارواکو دغه غوښتنه کړې چې پاکستان باید تر فشار لاندې ونیول شي، اوس څه فکر کوي که واقعا پاکستان تر فشار لاندې راشي په افغانستان کې به د مخالفینو لاس څومره پرې شي؟ له افغانستان نه او له نامنه او نه نامنه کولو د افغانستان
خبره دا ده چې هغه بهترین حل لار دا ده چې مصالحه او تفاهم راشي او سوله راشي. د دغه سولې د راوستلو د تفاهم لپاره چې دا طالبان حکومت مختلف اړخونه د افغانستان چې په دې جنگ کې زی دخل دي، په جنگ کې په اصطلاح ککړ دي، دا ټول سره چینی او یو تفاهم ته یو جوړجاړي ته ورسیږي، دا یوازینۍ لار د حل ده. یعنی یوازې فشار راوړل په پاکستان باندې چې هغه د پناهګاوې وتړي یا پټنځایونه وتړي، دا تنها زموږ سره کومک نه کوي. ولې د پاکستان باندې فشار یو امیدواري ده چې پاکستان به په طالبانو باندې فشار راوړي چې راشي سولې خبرو ته کښېني. او دلته ایوازه د پاکستان نقش مهم نه دی، د نور هیوادو سره هم باید د تفاهم وي چې ټول باندې خبرې وي چې د پناهګو پټنځایو یا تورستان چې هلته موجود دي د هغوی مخنیوی وشي، یا یې دې ته حاضر کړي چې سولې ته کښېني، او یا فشار ورباندې راوړي چې په اصطلاح خلې سلا شي، سلا ځینې واخیستل شي، او دوی د جنګ قابلیت او قدرت
له لاسه واخیستل. جناب صاحب شیرمحمد کریمی کور ودان ژوندۍ اوسه د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی لوی درستیز جنرال شیرمحمد کریمی و چې د امریکا متحده ایالاتونو لوري افغانستان او جنوبی اسیا د ستراتیژي په اړه باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک. ازادي رادیو ته غوښتل په بخښنه سره چې پیغام د تخنیکی ستونزې له امله ګډ وډ تاسو ته خبر شو، خو تاسو کولی شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په www.azadiradio.org ویب پاڼه باندې همدا شیبه واوري، همدار از 12:00 منځنۍ څپه او FM 100.15 زموږ د رادیو لاره زموږ د اوریدو آدرسونه دي په ټول افغانستان کې. د استراتیژي په مسلې به تم شو د مشرانو جرګې د څو غړي په ګډون یو شمېر افغانان چې د مدني ټولنې غړي او خبريالان هم پکې شامل دي امریکا ته په سفر تللي. دوی مخکې تر دې چې ولسمشر ترامپ د افغانستان په اړه د امریکا نوې استراتیژي اعلان کړي، له یو شمېر امریکایي چارواکو سره کتلي دي. اسمت ساروان له دوی سره د امریکا د نوې استراتیژي په اړه خبرې کړي. د مشرانو جرګې منشي طیب عطا، د پکتیکا سناتور جمعدین ګیانوال، د مدني ټولنې غړی فیض الله غمخور، او په پکتیا کې د ازادي راډیو خبريال داود تپان چې امریکا ته له دغه پلاوي سره تللی په دې بحث کې برخه لري. لومړی د مشرانو جرګې منشي طیب عطا د خپل سفر په اړه وایي.
د امریکا وزارت خارجه له تاریخه زمون یو شردنی سفر د امریکا مختلف ایالتونو ته شوی، او نن ورځ موږ په فلوریدا کې موقعیت لرو. په اکثره سفرونو کې زمون فوکس په دې خبره دی چې څو وخت د افغانستان لپاره ستراتیژي جوړیږي، اول افغاني ځواکونو ته په دې کې ترجیح ورکړل شي او افغاني ځواکونه تمویل او تشخیص کړي، او کومه ستراتیژي چې د افغانستان لپاره جوړیږي په دې کې د سیمه هیوادونو هغه ستونزې او مشکلات چې د افغانستان سره لري هغه باید په نظر کې ونیسي.
د دې سفر په جریان کې له تاسو سره د ستراتیژي په اړه امریکایي چارواکو خبرې کړي دي؟
په دې سفر کې موږ چې اکثره میټنګونه د کومو چارواکو سره کړي دي، زموږ له خوا نه د هغوی ته پیشنهاد دا و چې د روانې ستراتیژي په اړه باندې زموږ نظر غوښتنه او سپارښتنه دا ده چې کومه ستراتیژي د افغانستان د ولسونو ملت او د دولت لپاره جوړیږي هغه باید ډیره زیاته روښانه وي. یو خدا چې په هغه کې سول او جنگ تعریف شي، او د هغې تر څنګ هغه ستونزې او مشکلات چې زموږ د ګاونډیو هیوادونو سره دي هغې ته باید د پای ټکی کیږدي، یا هغې دپاره یو کړنلاره جوړه کړي، او هغه امریکایي ځواکونه چې د ناټو د ځواکونو په شمول تقریبا 10,000 ته تعداد رسیږي د چیرته ضرورت دا باید زیات کړی شي. په دې باندې زموږ بحثونه شوي.
سناتور صاحب جمعدین ګیانوال، داسې ویل کېدل چې ممکن امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي د دې ستراتیژي تر اعلان مخکې، که داسې شوي وای څه فکر کوئ نتیجه به د افغانستان لپاره څه وه؟
زه فکر کوم چې دومره هغه به د دې په دانه به فکر کړی وي چې مثلا د شپاړس کاله چې موږ دغه خورۍ او دغه زحمتونه او دغه تاوانونه ولیدل، نو دومره لنډه فیصله به زما په اند دی ونه کی چې ټول ځواکونه د وګسي، ځکه چې دلته مو د دوه ګوندونه دي دغه افغانستان کې یا په نورو هېوادو کې مثلا ډېر ګوندونه وي، هغه د ملک ګټې او خپل هغه په نظر کې ساتي، او دوی خو بیا رسېدلي خلک دي، بیا دغه دوه ګوندونه دي چې یو دیموکراتان دي یو جمهوري خواهان دي، نو فکر نه کوم چې دوی داسې لنډه هغه جوړه کړې وای چې مثلا ټول ځواکونه د وګسي. دا خو زما پان بالکل دغه نه لره خبره وا، دا نظر دغه خلک هم دغه و چې مثلا نه موږ د افغانستان د پرخودلې غلرو ارادالرو او نه د غو ستراتیژي مثلا چې جوړه شوې ده، دغه کې د منطقي په سطحه مثلا د خپل د ملک سطحه دغه ټول کې نغښتلې شوې دي.
سناتور صاحب، که چیرته دا فیصله کړې وای، د امریکا دفاع وزارت دې ته اشاره هم کړې وای، دا انتخاب هم په پام کې لري چې ټول ځواکونه وباسو، که چیرته دوی دا پریکړه کړې وای، ستاسو په نظر نتیجه به څه و د افغانستان لپاره؟
افغانستان نتیجه به دغه وای، بلکې د تیرې مثلا لسیزې مختص ولی دی چې په یو کابل کې څلور پنځه حکومتونه جوړ وي، او بیا به د یغې ځای مثلا دغه دوس جوړ شوی حکومت د جوړ شوی نظام مثلا چې مختص لرو، نتیجه به هغه وای چې په تیرې لسیزو کې چې مثلا کور په کور حکومت وو، او په یو کابل کې پل محمد خان نه مثلا د خیرخانی په کوتل نه وو، په چوکر غندوی کې آر یو خپل ځان ته حکومت جوړ کړای وو، نو نتیجه به دا غوا نه دی امریکا ته څه پلاس ورغلی وي او توان دی بیا غنانو لیدلای وای.
د مدني ټولنې فعال او خړه شغله فیض الله خمخور، تر اوسه پوری چې تحصیل امریکایانو سره کتلی دي، د دوی لپاره افغانستان څومره اهمیت لري؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په دغه ستراتیژي چې دا د مشخص ډول دی ملک لپاره نه جوړ شوی، دا ستراتیژي د ټول سیمې لپاره جوړه شوې ده. دلته امریکایان هم ګټې لري، ځکه د نړۍ تقریبا 55% ګاز په دغه سیمه کې موجود دی.
غمخور صاحب، زما سوال دا و چې تاسو له امریکایانو سره وکتل، د دوی په نظر افغانستان څومره مهم دی؟
دوی لپاره افغانستان ډېر مهم دی، ځکه دوی سره چې موږ څومره غونډې جلسې کړې دي، دوی وایي چې موږ د افغانستان سره په خپلو کړو ژمنو ولاړ یو، افغانستان هغه ژمنې چې موږ د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د حکومت سره کړې دي له هغې څخه موږ نه اوړو، په هغې باندې ولاړ یو، او موږ د افغانستان د خلکو او حکومت سره تر هغې مرسته کوو تر څو په افغانستان کې موږ او افغان حکومت ګډه خپلې مشترکې ګټې نوې ترلاسه کړي.
افغان خبریال داود تپان صاحب، تاسو په نظر کوم عوامل سبب شول چې امریکا افغانستان ته بیا پام واړوي؟
مننه. د امریکا ټول لید په سیمه باندې ده، په سیمه کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه، د نورو وسلوالو ډلو فعالیتونه، سیاغه پاکستان هم په خطر کې ده، افغانستان څو چنده د پاکستان په خطر کې ده، واغه پروژې چې دوی په تیر کې تطبیق کړي دي، دا د دې لامل دي، لوی لوی لاملونه او فکتورونه دي چې امریکا یې ورته متوجه کړي، او امریکا د ساتنې لپاره په هڅه کې ده، او لا هم په دې فکر کوي، د دې ستراتیژي د اعلان سره سره په دې فکر کوي چې څنګه وکولای شي د خپلو او د افغان متحدینو یا د افغان حکومت ګټې خوندي وساتلی شي. د دوی هغه مبارزه چې دوی روانه کړي، ولس کاله وړاندې روانه کړي وه، تر دې مهاله یې تر دې ځایه رسولې، څنګه یې مخکې بوزي او څنګه یې وساتي او وپالي، د دوی ټوله هڅه به همدای په سیمه کې د دې ستراتیژي د اعلان نه سیمه تر خپل کنټرول لاندې وساتي. هغه قرباني چې دوی په افغانستان کې ورکړې دي، د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کړې ده، په جګړه کې د دوی ځواکونه طلب شوي دي، افغان متحدین طلب شوي دي، او همدا ډول دوی ته اوښتي زیانونه میلیاردونه ډالر مصرف کړي دي. د دوی یو نظر دا د امریکا د هیواد او د امریکا د ستراتیژستانو یو نظر دا چې دوی نه غواړي افغانستان په داسې یو بحران کې یا په داس یو بهراني کېشته کې ولويږي لکه په نویمو کلونو کې چې هر چا غوښتنه د هوسې روسیې دی وزي، د روسیې له وتلو سره کورنۍ جګړې رامنځته شوې. دوی دا فکر کوي چې چیرته امریکا وزي، د امریکا په داخل کې خلک داسې فکر کوي، ولسونه دا فکر کوي چې چیرته امریکا له افغانستان وزي، بیا به افغانستان یو ځل د تروریزم په ځاله بدليږي.
شغله اته د مشانو جرګې منشي طالبانو غوښتنه کړې وه د دې ستراتیژۍ د اعلان په درشل کې چې امریکا د افغانستان ټول ځواکونه وباسي. څه فکر کوي اوس چې پریکړه د دې خلاف شوې ده؟ څه فکر کوي چې طالبان به جګړه تیزه نه کړي؟
زما په اند او نظر دوه قسم طالبان دي. یو هغه طالبان دي چې د دې نظام په ویلو کې د دې نظام یو برخه وه، او د دې نظام د مختلفو غړو نه، یا د قاضي صاحب نه، یا د وکیل صاحب نه، یا د وزیر صاحب نه خپه شوي دي. هغه غرونو ته ختي، هغه زموږ غرونه دي. او که نن د دې نظام مخالف دي، سبا د پاره انشاءالله دې نظام سره به یو ځای وګپ وګه د افغانستان په ودانولو کې فعاله ونډه اخلي. یو هغه طالبان دي چې په دې کې شک نشته چې نن جنگ په افغانستان کې د پردیو ده، یوازې قربانیان افغانان دي. یو هغه طالبان دي چې هغه د افغانستان نه دي، او د افغانستان نه دغ شوي دي، پردي شوي دي، او د پردیو په لمسون په افغانستان کې هغه جنګونه کوي، او د افغانستان ملت زوري. زما په اند او نظر دا غیو نظر د افغانستان د ګټ یا د ضرر لپاره زما په اند او نظر دومره مهم نه دی. مهم نظر د افغانستان د ملت او د وسلي نظام د استراتیژي فرق ته من
ډیره زیاته مننه. سناتور صاحب، ګیانوال، په دې استراتیژي کې دا هم شامل دي چې افغان هوایي ځواک به پیاوړی کیږي، افغان هوایي ځواک ته به الوتکې ورکول کیږي، دا څومره تاسو ګټور بولئ؟
دغه هغه کې چې موږ په هر مجلس کې مثلا داسې مجلس وو چې د افغانستان په مورد خو ټولو خبرې وې، او دا پیشنهادات موږ هم درلود، او دا خو د دولتي کسانو کار و، خو موږ هم د ولس نمایندګان یې، موږ ته په کار وه چې موږ د یادوري کړې وه په هر مجلس کې مو کړې ده. او نن هم دا یو مجلس وو په دغه کې خپل د یادوري وکړې، تقریبا 150 هغه به ورکوي، الوتکې به ورکوي، او دوا څلور د نخو یوس تل حال هغه د خلاصې دوه حال کې دي، تایم راهیل شوی دي. او دوی کچره د مو وسوال پاوس په خو ودروي، نو دوی به دغه طلبات به کم شي، ځکه چې د افغانستان جغرافیا ډیره پیچلې ده، تاسو معلومه ده. نو دغه جغرافیا درځ سره یوازې افغان ځکونه افغانان کولای شي چې د خپل خاور نه او د خپل سرحدات نه دفاع وکړي. دا موږ په هر مجلس کې یادوري کړې ده چې مثلا هغه سرحدونه چې دښمن کولای شي په اسانه مثلا د پاکستان نه راشي، او باید هغه ته توجه وکړي، خاصتا هغه قواوي چې موږ یې سرحدونو کې لرو، هغه خو تجهیزات نه لري، او یې ځواک د موږ کمزور دی. او هغه سلاح چې مثلا یو میل چکی سلاح ده، دښمن فیکا لري، راکټ لري، او موږ په یو چکی سلاح چې لري هغه د وطن نه او د خاورې نه به څه دفاع وکړي. دا ډېر تلفات چې موږ لیدلي دي، د همدې نه لیدلي دي چې د موږ ځواکونه مثلا مجهز نه دي، مصالح نه دي، کدی مجهز شي، ښه تجهیز او ښه سلاح ورسیږي ورته، انشاءالله ډېره ښه دفاع به وکړي. او د دغه زیات مصارف نه چې دوی مثلا خپل پوځیان ځای په ځای کوي، یا ډېر مصارف کې هغه چې د مخ په پوځ وکیل سره دا مصارف تمام شي.
ښاغلی همخور، مدني ټولنې غړی، په دې ستراتیژي کې یوه مسله د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د رول مسله ده چې ویل شوي دي چې په هغو به فشار راوړل کیږي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په پروسه کې مرسته وکړي او د مداخلو نه لاس واخلي. دا مسله څومره عملي ده ستاسو په نظر؟
څاروان صاحب محترم، څنګه چې دلته مونږ د سیاسي نظامي دفترونو او عام خلکو سره په اړیکه کې یو، د دوی هم نظر دا دی چې تر څو پورې چې امریکایان په افغانستان کې ګاونډي ملکونو یا هغه قوتونه چې غواړي په افغانستان کې د امریکا یا د افغانستان د حکومت لپاره ستونزې جوړې کړي، تر څو چې هغوی ته په ګټو کې شرکت ورنه کړي، افغانستان کې به ستونزه همدغسې روانه وي. یوه خبره دا ده. دویمه خبره دا چې دلته د پاکستان په اړه هم په دغه نوې ستراتیژۍ کې داسې اشاره شوې ده چې پاکستان باید مرستې کمی شي. چې دا بله خبره ده چې پاکستان هم ژمنه کړې ده چې دوی به هغه کسان چې د افغان حکومت پر ضد یا د ائتلاف ځواکونو پر ضد په افغانستان کې جګړه کوي، هغه به د خبرو میسته کې نه وي. دا چې دا خبره تر څومره دلته یوازې پاکستان نه ده، ایران، روسیا او ځینې نور ملکونه هم په افغانستان کې د افغان حکومت او ائتلاف ځواکونو په وړاندې په معلوم یا نامعلوم ډول په جګړه بوخت دي. دا چې دوی خپل دغو ژمنو ته څومره مثبت ځواب وایي دا به وروسته څرګنده شي، خو دا چې په ستراتیژۍ کې دې ته اشاره شوې ده، دا زما په فکر یو ښه ګام دی، ځکه تر څو چې په دوی باندې فشار نشي. په افغانستان کې روانه جګړه چې د افغان حکومت په مقابل کې روانه ده، دا به همدغسې روانه وي.
سلامت اوسې، له ټولو مننه.
ازادي راډیو ته غوږ استاذ، ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه باندې ستراتیژي اعلان شوله. هغه ویل په افغانستان کې به افغان پوځیانو سره مرسته کوي او ستراتیژي به په هوایي مهالویش نه وي، بلکې شرایطو ته په کتو به مخته ځي. افغان حکومت تر اوسه پورې رسما د دغه ستراتیژي د اعلان په اړه څه نه دي ویلي، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په ټویټر لیکلي، افغانستان ګډ هدف د رسیدو لپاره لګړ دښمن سره په مبارزه کې له افغانستان سره د مشارکت په اړه د ډونالد ټرمپ د پریکړې هرکلی کوي. تمه ده ولسمشر اشرف غنی هم په څو شیبو کې خپل غبرګون د دې ستراتیژۍ د اعلان په اړه له خلکو سره شریک کړي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست، له دې وروسته د ازادي راډیو مجله خبرېږي.
د ازادۍ رادیوی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه، می ومنئ اومانی ادبی رادیوی مجله ته مو هرکلی کوم. پر روانه خبرونه کې شاعر او لیکوال عبدالخالد ریحان د غړوندی کتاب د څلوریزو په باره کې راته غږیږي.
په غړوندی کې ټولې څلوریزی دي او هغه کلاسیک فورم کې لس سیلابیزه څلوریزی دي.
د افغانستان د استقلال د 90مې کلیزې په ارتباط د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت له تیاریو خبرېږو. مینا نظری راته وایي چې څه ډول شاعري کوي.
که چیرې هغه ونه لولو نو موږ به د خپل ګودر کې نښتې وو او د خپل خالونو کې.
درې لنډې کایتونه که وخت نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. رحمت الله افغان د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پوځي تاریخ او د وطن معمارانو کتابونو د مخکتنې په غونډه کې ګډون وکړ. دا غونډه چې د زمري د میاشتې په 24مه نیټه د ملي رادیو تلویزیون د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه. ولسمشر محمد اشرف غنی د یادو کتابونو له لیکوالانو څخه د مننې پر مهال وویل، د ویال زاده چې علي احمد جلالی، د مرحوم علامه حبیبي، استاد کوهزاد غبار او نورو تاریخي کوالو د تاریخ لیکلو سلسله تازه کړه. جلالی د یو مسؤول افغان سیاستوال په توګه په دې کتاب کې خپل فکر او عمل دواړه سره یو ځای کړی دي. د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب نه یوازې چې بین المللي سټانډرد دی، بلکې تر هغه هم لوړ دی او په راتلونکو سلو کلونو کې به هم د یو مهم سټانډرد په توګه پاتې وي. جمهور رئیس غنی اړوندو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب د چړلو لپاره د یو سیمینار جوړ سي. په دغه مراسمو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ رئیس شاه محمود میاخیل له جمهور رئیس غنی، لیکوالانو او فرهنګیانو څخه مننه وکړه او د خپل اثر په اړه خبرې وکړې. ویل هر کتاب ځینې تروتنې او خالیګاوې لري چې د وطن معمارانو لومړنی ټوک هم د میرمنو د ونډې په برخه کې ځینې خالیګاوې لري، خو دا خالیګاوې د کتاب په دوهم ټوک کې ډکې سوي دي. وروسته د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب لیکوال او په جرمني کې د افغانستان سفیر پروفیسر علي احمد جلالی جمهور رئیس او ټولو ګډونوالو څخه د مننې ترڅنګ وویل، د لومړي ځل لپاره د دې کتاب لیکل نږدې 45 کاله مخکې پیل کړی وو، خو هغه مهال د سیاسي شرایطو د سانسور او د لومړي لاس د منابعو د لاسرسي نشتوالي سره مخ وو. جلالی زیاته کړه هغه خپل کتاب په دوه ټوکو کې لیکلی وو چې په لومړي ټوک کې د افغانستان پوځي تاریخ تر 13مې پیړۍ او دوهم ټوک تر 2015 میلادي کال پیښې څېړلې وې، خو وروسته وتوانېد چې لومړی ټوک په شپېتو مخونو کې په همدې کتاب کې ځای پر ځای کړي. د غونډې په پای کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ رئیس شاه محمود میاخیل جمهور رئیس غنی ته د وطن معمارانو کتاب ډالۍ کړ. په کابل کې د ژباړې په تړاو علمي غونډه ترسره سوه. د زمري د میاشتې په 13 نیټه د کابل پوهنتون د ترکی ژبو د ادبیاتو پوهنځي د غونډو په تالار کې د افغان لیکوال ژبو او ژباړې انسټیټیوټ لخوا ژباړه یو شوي لومړیتوب تر سرلیک لاندې علمي غونډه ترسره سوه. د غونډې په پای کې د افغان لیکوال انسټیټیوټ رئیس ښاغلي رحمت الله جمالزی د غونډې ګډونوالو ته ښه راغلاست ووایي او دغه ناستې د ژباړې د معیاري کولو لپاره یوه هڅه وبلله. ورپسې د قومونو او قبایلو چارو مرستیال وزیر او لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال خبرې وکړې او ژباړه د یوې ژبې اړینه پدیده وبلله. ښاغلي لیوال زیاته کړه چې ژباړه یوازې د فرهنګ او تمدن د اشنایي وسیله نه بلکې د هویت د لیږد وسیله هم ده. د غونډې په دوام د ولسمشر مطبوعاتي سلاحکار ډاکټر محمد نبی مستاق هم په پښتو ژبه کې د مسلکي او علمي مرکزونو د نشتون یادونه وکړه او زیاته کړه د ژباړې مرکزونه په ټولو هیوادونو کې شته او د خپلو حکومتونو لخوا هڅول کېږي. هم هغوی دا تشخیصوي چې کوم کتاب باید وژباړل سي. د دې ترڅنګ قاموسونه او دائرة المعارفونه لیکي. د غونډې په لړ کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر او د علومو اکاډمۍ د علمي شورا غړي څرندوی رفیع الله نیازی ژباړن او لیکوال، ډاکټر لطیف بهان ژباړن او لیکوال، ښاغلي محمد زبیر شفیقي او یو شمېر نورو لیکوالانو د ژباړې پر اهمیت او ځینو تخنیکي مسایلو مفصلې خبرې وکړې او د ژباړې په اړه یې د ډول ناستې او غونډې ګټورې وبللې. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د اطلاعات او فرهنګ وزارت په همکارۍ د غور ولایت د جام مصالحې بیا رغوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي سازمان استازي او د عینکو د مصرو د پروژې مسؤول میرمن ماریا ریتا استوسو د زمري د میاشتې په 24مه نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې د دغې غونډې په باب خبرې وکړې. ویل دغه سازمان د نړیوال بانک په همکاري د جام څلی د بیارغونې په لاره کې د اطلاعاتو او فرهنګ له وزارت سره همکاري کوي. وروسته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د افغانستان د لرغونو او تاریخي اثارو د ساتنې او ترمیمولو په لاره کې د یونسکو د همکاریو له امله مننه وکړه. ویل چې دغه وزارت چمتو دی چې د غور څلی په اړوند هم د پخوا په شان له یونسکو سره همکاري وکړي. د زمري د میاشتې په 24مه نیټه د لوګر یو تن اوسیدونکي دوه تاریخي آثار د دغه ولایت موزیم ته وسپارل. د پل علم ښار د حصارک د کلي اوسیدونکي اجمل احمدي دوه قیمتي لوښي چې لرغوني آثار بلل کېږي د موزیم د بډاینې لپاره دغه موزیم ته ورکړل. د لوګر ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مشرتابه دغه آثار خورا لرغوني وبلل او له ښاغلي اجمل احمدي څخه یې د قدردانۍ په ترڅ کې څرګنده کړه. تاریخي آثار د دې ملت د پیاوړي فرهنګ او تاریخ ښکارندوی کوي. باید د آثار خوندي شي او د قاچاق لوټ او تلن مخه ونیول سي.
د زمري د میاشتې 28مه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ له ورځې سره برابر ده. افغانستان له نن څخه 90 کاله لمخه د شاه امان الله خان د پاچاهۍ په دور کې له پخوانۍ برېټانیا خپل خپلواکۍ واخیسته. له هغې ورځې راهیسې هر کال دا ورځ د استقلال د ورځې په توګه لمانځله کېږي. سږ کال پر کابل سربیره په ځینو ولایتونو کې هم ځانګړي مراسم په پام کې دي. همداراز د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت هم د دې جشن لپاره تیاری کړی. زموږ همکار فرشتې مرسل د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت له سلاحکار سیدالله سلام سره مرکه کړې ده. نوموړی راته وایي چې د یاد وزارت لخوا به دا ورځ څنګه لمانځل کېږي.
غواړو چې په ډېر شور زور او په اصطلاح په ډېر شوق او په مینه یې ولمانځه وښیو افغان ولس ته چې موږ د خپلواکۍ مینوال ولس وو او یو او وښیو خلکو ته چې امان الله خان څوک و څه یې کول. او له دې سره په څنګ کې تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د امان الله خان همغه اصلاحي فکر مترقي او متمدن فکر همغه تګلارې ته وده ورکړو.
دا غونډې ته څوک مرابللي یوازې د وزارت په سطحه ده کله بیرون
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې غړي په ټوله کې زموږ د وزارت مشرتابه اوس چپ د ملي شورا غړي قومي مشران مخور با نفوذ خلک علما د ټول راځي په دې پروګرام کې برخه اخلي. له نیکه مرغه باید ووایم چې موږ اوس د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په ټولو قومي مشرانو په ټولو علماو قومي مشران مخور راځي. امان الله خان به داسې پیژني چې څنګه لازمه ده، داسې نه لکه څنګه چې نه و پیژندل سوی.
امان الله خان په نظر په داسې یو وضعیت کې لکه موږ تاسو ژوند کوو د داسې غونډو نیول څومره مهم دي.
او یو مهم والی خدا دی چې یو لوی توپیر تر سترګو کیږي. یو وخت ستا د وطن ځینې کسان لبه مرغه د دبا بغاوت په جامه کې د په اصلاح د دین په جامه کې به اصلاحاتي او لوی اصلاحي پروګرام سره ټکر کاوه له یو داسې انسان سره چې غازی امان الله خان دی، له داسې انسان سره چې موږ یې 98 کال وروسته پیژنو چې غازی امان الله خان یعنی څوک. دا تر ټولو مهمه ده چې دغه سیو متمدن او ملي فکر وپیژندل شي، علماو له لارې، د قومي مخورو له لارې، د مشرانو له لارې. بل په دې اساس مهمه ده چې دغه متمدن فکر د تطبیق لپاره به، لکه مثلا نغز چې کوم اصلاحات پروګرام تر لاس لاندې لرل، د دوی د تطبیق لپاره به کار وسی. د خپلواکۍ د ورځې منزل، د غازی امان الله خان یاد، دغه د کارنامو په اړه منظم پروګرامونه شروع کول، چې لنې کمر د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس ډاکټر صبر شکلانی به سلام کلیزه په ډیرو شاندارو مراسمو نمانځي د ټول افغانستان په سطح. ځوان، کشر، مشر، سپینګری، دوی به ټول دا پیژني. د دغه سی لړیو، د دغه سی جشنونو، د دوه غونډو دوام کولای سي چې زموږ ځوان نسل لیک تر لیکه په دې متقید کړای سي، په دې خبر کړای سي چې ګران افغانستان یو اتل لري، هغه هم غازی امان الله خان ملي او خپلواکي ترلاسه کړې ده. د دغه پروګرامونو دوام ډېر مرسته کولای سي.
پیغام مو خلکو ته څه ده چې دغه ورځ له منځلو سره علاقه نه ښیي، نورې چې لمانځي هلته ګډون نه کوي، دومره اهمیت نه ورکوي، تاسو په نظر دا کار څنګه ده؟
دا ډېره مهمه پوښتنه وه. ولی یو افغان من حیث انسان په اصلاحي پروګرامونو نه خوشاله کیږي؟ ځینې مشخصې کړی دي، هغوی خو خپل نه دي. موږ پوهیږو چې له کومه ځایه خوړو بی په خام مو ځینو غلو او کتاتری کو ټکر کاو، بغاوت یې کاو له یو اصلاحي فکر سره، له یو متمدن ایډیا سره، له یو اتل سره، او له یو هیواد سره، له ارزښتو سره. دغه شیان به دوام ولري، دغه سکړی به دوام ولري، مګر په ټوله کې د ټول ولس لپاره کرخه معلومه ده. خبره یو ده، افغانستان استقلال جشن مانځي او غازی اتل دی. بل مهمه خبره دا ده چې امان الله خان زموږ لپاره دوه بودی شخصیت دی. یو دا څوک چې د وطن ازادي اخیست، انګریزان وشړل، افغانستان آزاد کړ. دوهمه خبره دا و چې امان الله خان موږ له مغه سنتي وروسته پاتې او له یو داسې محکوم فکر آزادولو چې له بده مرغه اوس هم لا زموږ ټولنه په بشپړه توګه نه ده خلاص. مثلا هغه د نجونو د تعلیم خبره کوله، او غازی امان الله خان 98 کال پخوا فکر اوس تطبیق کړای سي. نو اتل زموږ د وطن ازادي واخیسته، او اتل موږ له یو محکوم وروسته پاتې فکر هم خلاصولو چې ډېر تاثیر یې کړی دی. اوس موږ ګورو افغانستان هغسې افغانستان نه دی، هغسې افغانستان دی لکه څنګه چې اتل ارمان لر. کاشکې چې غازی امان الله خان دغه شی په خپل ژوند په خپله په ویښه لیدلی وای، چې دا د دې یو ارمان هم و. کنه یو خاطره یې دا وه چې یو وخت موږ له شهزادګۍ هندیا اورېده چې غازی امان الله خان وایي چې زما په زند کدن کې به سین شریف په وایس په ما باندې او یو وطني سندره له ماغه د سندرغاړي نمیر سم. دا ما تر واوره وی چې زه لیک تر لیک احساس وکړم چې زه په افغانستان کې مرم.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ځوان شاعر عبدالخالد ریحان په دې ورستو کې د غړوندی په نوم د خپل څلوري زوی وټولګه چاپ کړه. ریحان وایي ځوانان د صنف لکه څنګه چې خای نه پالي، حال دا چې څلوریزي د افکارو د بیان لپاره خورا غوره چوکاټ دی. زموږ همکار همایون واد مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي ریحان په یو غزل پیلېږي.
اخ ستا یادونه پرې راټول شدي، پردیس حواس مې غزل بول خدي، او د غنم رنگ په زنخدان مې نظر لیمه دی بنګو په کنډول خدي. لیژ التفات مې سوري زړه ته وکړه، ګرانه پتري په دې کچکول شدي، او مړه په ښکلیو کې نو څه توپیر دی، مړه پرېږدی ښکلي ټول شدي. سترګې لیما ورځې باڼه خالونه، قاتلان ټول د دې کهول شدي. او ریحان چاته وریادېږې پورې، د چم په دښتو کې غاټول شدي.
ریحان صاحب، تاسې ډېره موده کېږي چې شاعري کوئ، او په دې وروستیو کې مو د غړوندي په نوم شاعري ټولګه چاپ شوې، د دغې وروستۍ ټولګې په اړه راته ووایه.
مننه هیواد صاحب. د غړوندې ټولګه د سش کال څلور پنځه میاشتې مخکې له چاپه راوتلې ده. غړوندې زما دوهمه شعري ټولګه ده. له دې مخکې د ورابانې په نوم یوه شعري ټولګه چاپ شوې وه، او د غړوندې هغه له هغې ټولګې نه په دې بېله ده. په غړوندې کې ټولې څلوریزي دي، او په همغه کلاسیک فورم کې له سیلابیزه څلوریزي دي، د څلوریزو ټولګه ده. نو دا چاپ شوې ده، ګوره چې لوستونکي ولولي او د لوستونکو نظر به بیا څه وي. د ټولې څلوریزي
د دواړو کتابونو نمونه مو اورباڼي او غړوندي کپدې هم لګراته وغږی کې چې دا نمونه مولي ورته خوخ کړي.
زما په شاعری کې زیاتره محلي اصطلاحات ز ډیر کاروم او دغه کلیوالي او محلي اصطلاحات یا کوم کلمې نمونه زما ډیر خوښ دي او ماشومتوب مې په کلی کې تیر شوی دی، خوند راکوي داسې کلمې. نو بس شعر لګېدلې دي، هغه مې انتخاب کړي دي. او غړوندو سره خو مې هغه ماشومتوب کې ځینې یادونه دي. غړوموش به له ګلانو غړوندي جوړول، یو رقم ګل زموږ په سیمه کې کلي خواته کېږي سورسان دي، یو رقم بل ګل دی دغه له دغو چې به م سیرلکو یا وري به ول سیرلي به ول دغو ته به م غړوندي جوړول. نو ډېر شایسته به م جوړول سي واړه. بس هغه د ماشومتوب خاطرې دي او د خوند یې راکړی دی. کتاب ته مې همدا نومان غوره کړي.
په اوس وخت کې د شاعرۍ ځینو فرمونو ته لکه څلوریزه شوه ډیر خلک یې نه لیکي، داسې ځینې نور هم دي لکه چاربیتې، قصیدې، مثنوي. ډیر تمایل نن سبا غزل ته دی. ولې شاعران د شاعرۍ دغو نورو فرمونو ته پام نه کوي؟
د څلوریزه له سیلابیزه څلوریزه زموږ کلاسیک پورم ده او ډیر خوندور پورم ده. خدا بدبختانه چې وروسته په دې اوس وخت کې اوسنیو شاعرانو کې ل سلیمان لایک صاحب او ل ارواشاد استاد پسرلینا نور د سچا خاص نه دی پاللی. شاید ځینې ټول کې چاپ سوي زما تر نظر خو نه دي تیرې سوي، خصوصا ځوانو شاعرانو کې بیخي څلوریزه نسته. ما لومړی ځل چې څلوریزه لوستې ده خوند یې راکړی دی او غوښتې مې دسې څلوریزه په کالب کې یو څه ولیکم. او یوه خبره دا ممل که زه د څلوریزې که ځینو ملګرو مشوره راکړه چې ټولې څلوریزې مه چاپوه، ځکه څلوریزې لوستونکي نه لري، غزل لوستونکي لري. غزل هم ورسره که او نظم هم ورسره که. نو ما وویلې چې زه یو ټولګه خامخا چاپوم چې ټولې به څلوریزې کې. او زه غواړم چې څلوریزه بیرته په ځوان کهول کې راژوندۍ سي. او په خوشبختانه په پکتیکا کې ځینې ځوان شاعران دي چې په دې وروستیو کې څلوریزه لیکل پیل کړي دي. زه ورته خوشبینه یم او خدای دې وکړي چې نور ځوان شاعران هم څلوریزه ولیکي. زموږ ځوان شاعران په هایکو پسې لګېدلي دي چې هغه یو له بهاره راغلی دی یو صنف دی، خو دوی دلته مسخرې ځینې جوړې کړي، تنزیه هایکوګانې لیکي. ما ته خپله خوند نه راکوي. زه وایم چې هایکو پالی یا ټپیزې لیکي د دې په جای ښه ده چې دا خپله کلاسیکه څلوریزه ولیکو. بهترین فورم ده هغه د معنا په لحاظ یا د خپل خیال د مفهوم په لحاظ یا افاده کولو په لحاظ بهترین فورم ده څلوریزه. ما ته په طبع کې خوند راکوي ډېر. او زه یې لیکمه، نورې مې هم لیکلي دي. نو څلوریزه چې ولیکل سي ښه به وي، په ځای د دې چې هایکو ولیکو یا ټپیزې ولیکو.
که له غړوندې یو څو څلوریزې راته ووایې.
دا د کتاب لومړۍ څلوریزې دي. وایي: د تورو زغرو جنگ له شامته، د بم بارودو له برکته، ګټلی نشو لوبه د سولې، د بخت بیډۍ مو وتې له ګرته. او زموږ له اسمانه دغه د برخه، کښت مو وبیږي د جنگ له ورخه، د ژوند په ګل مو کلونه کیږي چې راورېږي د وینو پرخه. وایي: په سر یې بار وي د غمو پنډه، ژوند یې تیریږي لکه ملنډه، زموږ د کلي دغه رواج دی، په دوو زامنو ناسته وي کونډه. او یه زما شعره زما جانانه، له ځانه ډېر یې ته راته ګرانه، که دې راکړی چیرې لاس نه وی، زه به وم وړی د غم توپانه. په هغه ورځ له وینو ډک شو چې په سیزنی کې ویش په ټوپک شو، مرګ لکه سیوری را سره ګرځي، جنگ کې زلمی شو زاړه شو ورک شو. څه زره چاو دی د مرګ ماښام دی، ژوندون نور څه دی ویره دی وام دی، د ازل روی راته ولاړی، قدم قدم یې را باندې پام دی. څړمنی راغی رغنې شنې دي، کوچۍ راوتې پلنې خیمې دي، یو ګرت یې ډک دی له سرو سرساندو، په دغه بل کې یې یا بندې دي.
ریحان صاحب، کومې څلوریزه چې خپله ما لوستې دي، دې کې ډېر وخت له حالاتو شکایت یا د طبیعت ښکلا پکې انځور شوی. آیا په څلوریزو کې همدغو دو یعنی حالاتو، ژوند او طبیعت ته باید پکې پام وشي که نه؟ مثال کېدای شي د مینې کیسې هم پکې وشي.
زما په څلوریزو کې تقریبا دا هر څه شته. د مینې کیسې هم پکې شته، ماشومې خاطرې هم پکې شته، د رواني جګړې یا تراژدۍ یا غمونو انځورګري هم پکې شته، ځینې هغه رواجونه د هغو ته مې هم اشاره پکې کړې. دا هر څه پکې راتلای شي په څلوریزه کې. او د کلاسیک ادب څلوریزه خو ټولې هغه کې به نصیحت او مفهوم او د معنا په لحاظ دا هر څه و. نو څلوریزه کې بهترین فورم ده او دا هر څه پکې راتلی شي. ما کوشش کړی چې د طبیعت انځور مې پکې کښلی ده، څومره به پکې کامیابه یم یا به بریالی یم، د ماشومتوب ځینې خاطرې دي، ځینې رواجونه دي دا مې انځور کړي دي، ځینې پیښې دي دا مې انځور کړي. نو ما په څلوریزو کوشش مې کړی دا هر څه شته پکې نمونې شته.
ریحان صاحب، ستاسو په شاعرۍ کې ځینې د پکتیکا اصطلاحات دي چې ممکن د نورو سیمو خلک ورسره بلد نه وي. ویل کېږي دغسې نوي اصطلاحات یا د یوې سیمې یا لهجې اصطلاحات چې کله په شاعرۍ کې راځي سرل دي چې هغه اصطلاحات خوندي کېږي، خو ممکن دغه شاعري تر همغې سیمې محدوده پاتې کړي، ځکه کېدای شي چې له دغو لغاتونو سره په نورو سیمو کې څوک بلد نه وي، او کله چې بلد نه وي شاید له شعره خوند وانخلي.
شاید دا یو مشکل وي. ډېر مرګري دا خبره کوي او دا دوه ټولګې مې چاپ شوي، په دې کې ډېر کلیوالي اصطلاحات او کلمې دي، ډېرې زیاتې دي. ما ته خپله خوند راکوي او یو هدف مې دا ده چې دا کلمې خوندي شي په شعر کې. نو دا یو مشکل ستا. او یو بله خبره ده چې په دواړو کتابو کې هلته یادونه نه ده ورسره شوې چې دا کلمه په کومه معنا ده. نو انشاءالله په راتلونکي چاپو کې د دې وضاحت هم ورسره کوو، چونکې دا دوه ټولګې داسې چاپ شوي چې هغه د چا خبره په منډه باندې چاپ شوي دي. نو دغه د کومو کلمو معناوې چې مشکله دي یا د سیمې دي، باید هغو یادونه شوې وای چې دا په دې معنا ده، تر څو لوستونکو ته د شعر په هاوي کې اسانی وای. نو انشاءالله دا به کوو په راتلونکي چاپ کې. به دې ټکي ته پام کوو چې د دې کلمو کومې کلمې چې محدودې دي تر سیمه پورې د هغو لاندې ورسره ولیکو چې دا په دې معنا دي، تر څو لوستونکو ته د شعر په لوستلو کې اسانی وي.
اوس که یو بل غزل راته ووایئ.
چې نظر د کبرجنو ورته برند شي، چې نظر د کبرجنو ورته برند شي، لږ د پاتې په هنداره دغه دند شي، او د دې ښکلیو عجیبه غوندې بازار دی، کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بند شي، او د ځوانۍ له زوره مستې حسینه چې رانه ماتې په نازونو کې مړوند شي، او دا پیمخې د پیریانو په څیر بویه، خدای خبر چې په اسانه مې په بند شي، او ریحان پرېږدئ د څلورو سترګو جنگ ته، فکر نه کړم چې قایل به دې اور بند شي.
شاعر او لیکوال مینا نظری وایي، په شعرونو کې مې د خپلو تجربو او رواني کیفیتونو انځورولو ته توجه کوم. مینا د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځی لوستی او د میرمن ادبی بهیر فعاله غړې ده. لا یې د شعرونو ټولګه نه ده چاپ کړې. د شاعري او لیکوالۍ په باره کې ورسره غږېدلی یم، پام ورته راړم. مینا نظری، ستړی مسې؟
خیر اوسې، عمر مو اوږد شه.
کور دې ودان چې راغلې او پلانه دي ومنله، اورېدلی مې دي چې شعرونه لیکې او ښه شعرونه لیکې. راځه یو شعر راته ولوله چې اورېدونکي واوري چې ښه شعرونه باید څنګه ولیکل شي.
ډېره زیاته مننه نیازی صاحب. شعرونه لیکم، دا چې ښه دي که ښه نه دي دا قضاوت دی اورېدونکو او تاسې دی. ډېره زیاته مننه کوم، دا چې ویاړ دی راوبخو په دې خپرونه کې له تاسې سره یم. نو حتما به یو شعر درته واوروم. یو غزل مې لیکلی ده، غواړم دا درته واوروم. ځان نه مې لرې کړه، ته داسې یو څه چل وکړه، درپسې وبمرم، تدبیر د دې اجل وکړه، او ته خو له ژوند نه څه نه څه خبر یې، د دغې ورکې په لور ما سره مزل وکړه. ته په ساده ژبه کې حد کوې اکثر یاره، له دې لفظونو ته وجود دی یو غزل وکړه، او نه مروره یمه نه مرور دی هغه، بس یو جرات غواړي خبرو ته تکل وکړه، لکه تروې اوبه یې تنده مې لا زیاتوې، دغه خبره راته بیا لکه اول وکړه. او پوهېږم ځې، نو دا تمثیل د اوسېدو ولې، کله چې لاړ شي زما د حال خو لږ اټکل وکړه.
ډېر ښایسته. په شعر و شاعري کې په مجموع کې په دې وروستو کلونو کې ډېر نوي مسایل په شعر کې راڅرګند شو. د نویو مضامینو او د نویو مسایلو د مطرح کېدو په خاطر باندې څه فکر کوئ چې ځوانان باید څه وکړي؟
زه فکر کوم د اوسنیو ځوانانو لپاره هم د شاعرانو هم د نارینه او ښځینه د دواړو لپاره د نړۍ ادبیات لوستل او یا هم د نړۍ د فکر لوستل په تیره د هغو ملکونو چې هغوی پرمختګ کړی ده د ادبي لحاظه د هغوی فکرونو لوستل په ادبیاتو کې یو بدلون راوستی شي. که چیرې هغه ونه لولو د هغوی فکرونه مطالعه نه کړو نو موږ به د خپل ګودر کې نښتي وو او د خپل خالونو کې. نو که چیرې موږ غواړو چې دغه د عیني تصویرونو نه ووځو هغه معنوي تصویرونو ته او یا هم هغه دروني حالت ته داخل شو د خپلو تجربو نه یې باید یو څه ووایو نه هغه تقلید وکړو چې پخوا مو هم هغه ګودر و همغه خالونه وو او همغه ځینې تصویرونه وو چې کلیشه‌ای دي لکه چنار ده او ګودر ده او بنګړي دي ده. که غواړو چې د انسان هغه درونی حالت تصویر کړی شو هغه خپل حالت پکې راواخلو د هغې لپاره زه فکر کوم د انسان خپل تجربې او خپل احساس ډیر مهم ده. د هغې لپاره د الفاظو انتخاب که چیرې د غربي نړۍ ادبیات موږ ولولو په هغې کې ډېرې ساده خبرې دي دومره ساده خبرې دي په ډېر عادي لیدنه باندې په ډېر عادي حرکت په ډېر عادي خبر باندې کول شاعری کړی دا او واقعا هغه تصویر د هغه وخت او د هغه زمان درکې یعنی که وغواړو د تمثيل نه راووزو نو په کار د چې نړۍ ته مخ کړو او نړۍ ادبیات ولولو او د هغه تجربه نه موږ هم مستفید شو.
تاسو دوه ټکو ته اشاره وکړه چې جالب دي. یو مو د خپل تجربه ویل دا ډیر مهمه ده مجموع کې او په نهایت کې ونرم دا شاید خپل تجربه دي مهمه دي.